نن ویلی له آذربایجانی ځواکونو سره د دوی د پوجانو په نخته کې 2 کسان وژل شوی چې دوه ملکیان دي. د آذربایجان چارواکو بیا خپل خواته مرګ جوړه تایید کړي، خو یوازې د ملکانو د مرګ جوړه شمیر خبر کړي. آذربایجانی چارواکو ویلی د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوی دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوال ټولنې په خاص توګه د سیمې هیوادونو، روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا ویلانه کړي چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 سوه ډالره مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په 1500 کلونو کې د 1000 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي، هغه وضاحت ورنه کړ چې څومره مالیه ورکړي، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالیه په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالیه د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه هم دلته ختمیږي. لنډې د میورسته د مخکخو خزو پروګرام واګما جبار خیل وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه واګما جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره بي او تاسو به هم وکولای شي چې لدينا خپل پوښتنه وکړي. زبر تاسو ته د ټلیفون شمیرې او یا تاسو هم د اوس کولای شي چې اړیکه ونیسي. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0979 40 50 40 0979 40 50 50. دا زمګ د سټډیو شمیرې دی. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زمګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زمګ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې، او فکر کوم چې زمګ کومه یو میلمنه، زمګ دواړه میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ خرغلاست. اغلی کاکړ تاسو زمغه گاوري؟
بله اورم.
خبرونه ته خرغلاست. که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر ښه.
د 15 شپږم او لسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې ډېر زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته سمیل منی کو دا زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوند نه د نیمګار ولایت څخه شرګه مول سلې اوسیدونکو. د خپل سیاسي علوم پونځي سوسیال ما شوفا د کله کې چې په نمبرهار کې پر سره یې څنګه مخته ما تر څنګه نه هڅه کله شوفا کې چې د خپل د حق ورو د دفاع لپاره کار کوم په نمبرهار.
امبلې ډېر ښه. ډېر زیاته مننه له دواړو اوریدونکو، له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره امده وسړې کوونی سي او خپلې پوښتنې زمګل میلمنو نه وکي. اغلی کاکړ کارا شو په سر کې تاسو ته، تاسو خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
ما در د اينو لیسي څخه فارغ استم د مکتب څخه
بله
او بیا کې د هفته لو پان كون د حقوق د پندې څخه فارغ تخصصي او د لیسات پکاج کې
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستئ دا راته وایاست چې بله اوري
بله 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 واور
دا راته وایاست چې تاسو څنګه وتونیدی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شزم په افغانستان کې په ټول سر اثر د افغانستان کې اولین شزم چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا اولین پلا د پاره د یعنی د پنځله سمې دوره کې بیا همدارنګ اولین ځای مې په حوزه کې واخیستې د شزو په کار بیا هغه چې پنځله سم دوره ختمه شوه بیا مې ځان کاندید کی د نن د خلکو فیصله ده چې څنګه ما غیر اقرا او بیا يم د شوزو په ساته پاوزه کې اولین څوک را واستول او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې مې حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختی په شوزو په نارینه کې پنځه کس وم چې ما بهترین دای وختې د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رایې راکوي او ښې رایې راکوي دا د خلکو فیصله ده.
بله ډېره زیاته مننه. بېشک اغلی میوند، اغلی میوند که تاسې د خپلو فعالیتونو راته ووایاست.
لاس کله کې چې زه په نیمګړتیا کې د لابل برخې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم چې د مېرمنو لاس ته سي برخې د مېرمنو لاس ته ازار او ازیت مخنیوي برخې په اداراتو کې ستینه او غوښتن د دې قضیو ته رسیدګي د لابل برخې چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نور مېرمنو او ځوانانو پر یو ځای کار کوو. د یو ولایتي د پښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. بیا دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسېدګي کوو، کومې چې نه وي بیا دغه ستونزې اخلو. مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخه شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې په رسنیو کې د پردا باندې درد کار کوم. بېلابېلې سیاسي، ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم زه مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخ په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیز لیک کې زه کومنټریو کړی دی او افغان مېرمنې په توګه باندې نو لا هم کار او فعالیت کوو. بېلابېلو برخو کې مو ریسرچونه ترسره کړي دي. دا مو پوهاوی دي پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې او لا مخلوق
فلسفه ته دوام وکړو. بلې ډېر زیاته مننه. اغلی کاکړ، کته سي د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودي نه مدرلودي څوک تاسو ملاتړ وو؟ بلې
بالکل هغه وخت چې مشتعلم کول خو بیا هم د کورنۍ مې روشن فکر کورنۍ ما په هغه دوره کې معلم کول نامزاد وم، سپلم چې ډېره کشره وم، په هم سنف کې وم او بیا مې خاوند وم. کورنۍ یې سپلم زما اندرور په استار د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کې دا درېمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشن فکره کورنۍ وه، موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې نو وکړم چې خپل تعلیم مخته یوسو کو هغه سه د تعلیم کچې ډیره ښکته و په هغه وخت کې تاسې د جنگ حالت وو نیمه ورځ په چارو نیمه ورځ موږ وکولای شو چې درس وایو فکرونه خراب وو ذهنیتونه خراب وو حالت خراب وو خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه اجازه یې راکړه زمینه یې مساعده کړه او قرباني یې حتی ورکول دا یو قرباني وه چې ورکولې چې موږ دلو او مکتبو ته خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه مهاجرت شو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغان سمه شوه او موږ بر علاوه د دې چې کار کوي سنترو ته تللو او بیا هم کوشش کوي چې د ژبو زده کړې وکړو او هم چنان یارالو کابل خواته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه بر علاوه د دې چې زه یې وکیله ومه ما درس هم وایه په دغه حالت کې زه اولاداره وم به هم کورنۍ مې هم درلود له وکیله وم به هم درس مې هم وایه حتی پله مې ډرایف کوي او ساعت ساعت چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه خپله په موټر کې کښېنسته خپله مې ډرایف کوه در پانتونه پورې او بېرته راتللم خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو د نورو خلکو دپاره د نورو خوندي مندي خپل اولادو دپاره خپل کورنیانو دپاره چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي تر هغو چې وکولای شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي بس دا لاتینو افغانستان کې
بله بله ډیره زیاته مننه اغلی میوند کرا شو تاسو فعالیتونه ته تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د خزو لپاره تاسو کار کړی دی کله راته وایست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي یعنی تاسو ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي د خزو ستونزې عامه په هواي کوي په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي
نو څه کنيګرال کې زه خوشبخته نه خپل یو بنسټ هم لرم د مېرمن لپاره د څه جوړ حقونو ملاتړ او څه اوسه په نوم باندې د راتلونکي ما سره ډېر مبارزې پاین دي چې هر اثر هم په هغه برخه کې د مېرمن ستونزې د پیدا کول برخه کې هغه ستونزې د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کې د دې وخت په موږ په کنيګرال کې د بیلابیلو مدني ټولنو نه یو ګډه ولایتي عدالت چې په میټل روشي هغه سره په ګډه باندې د پدینګرهار کې عدالت وکړه چې د مېرمنو د حقونو لپاره په بیلابیل برخو کې مخکې ما یادونه وکړه هغه نن کله چې د امبغې کمیټې له درس موږ له مرکز سره باندې چې کوم وزارتونه دي او سمې ادارې دي هغه سره شریکو نو په ګډه باندې د نور مېرمنو سره یو ځای نوار چې د برخې کار وکړي
بله ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول په کار دی ننګرهار یو خزو لپاره ځکه چې ستاسو فعالیت هلته دی
بالکل تاسو نه ننګرهار کې لا هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې مېرمنې د بیلابیل څنګه سره لاس پریوانې کوم ورسته یو کلو د کې په ورسته یو لسی د کې یو څه کار پر مخکښ شته وایي در بیا هم ټول کې لا هم په لور په تاسو مو کې مو کې چې نه پوندې په لاس کې نه لري کې پوندې د خسته فون کې پک نه ای په خسته فون کې به هغه مزه نه تر راځي چې له شپږ خپل کې پور د خپل انجونې نه پوري دا د وخت کې کار کول څه زیاته اړتیا ده مو که حتی مو دا د چې د وخت کې کار او څه زیاره به څه مونږ کاری څه څه نو مسله ده چې دې رې مېرمنه هغه چې مرکز کې دی لوس کې دی کاری څه څه نه او په برابر نه دي چې یو پیدارات کې کار وکړي کاهیا نن پیدارات کار کې چې په دې چلان سره مخکې ژوند د وخت کې اړتیا ده چې وایي چې کار وشي دا د نه وشي زمينه تازه وشي د دې ورځ په روسي برخه ډېر مهمه ده د مېربنو لپاره خاص او ټول سوالې وشي د دې ورځ په برخه کې په پام لرنه وشي مرسته نه مګوس د دې یا د ټول سوالې ورخه په لور په ټول سوالې کې هیڅ هم چې ډاکټر نه لګي نږدې وسیله چې موږ مېرمنې ورته اړتیا لري د برخې کارو شي د لوړ ځکه برخې کې ډېر ضروری دي چې مېرمنو ته زمينه سازي وشي دستوری وکولی شي چې وړي ذکر وکړي خپل هغه ورڅاوي وخی تر برخه کې موږ هڅه کوو چې د دې لپاره د لسنه تر سره کړو تر څو د ساغه یو څنګه آزاد هم ورکړي چې کله مثلا مسجد کې یا بهرني برسونه یا نور لري دا مهم مسله ده چې دلته به کار وکړو چې د دې په حقونو خبره ده د بلادي له حقونو چې هغه ته باید کار وشي کورنۍ ته او تریخواله بل هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره الله وګریوان متاسفانه نو دغه برخه مهمه ده چې باید کار ورته وشي فعالیت ورته وشي هغه که مېرمنې خپله باید دغه پورته کړي هغه کولی مثلا د افغانستان حکومت یې نړیواله ټولنه یې نور ادرسونه یې نو دغه برخه کې دا هم کار کولو ته اړتیا ده چې دوی باید کار وکړي تر څو دلته د مېرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
بلې ډېر مننه. اغلی کاکړ کله تاسو او پښتو چې اوس مهال د خزو په وړاندې ستونزې شته دي خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک هر وکیلې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپل خزو ته وکی؟ اصلا
ته راځو چې افغانستان کې تصویرې چې کترخوالې ټول افغانستان کې د هشز د پارسته او وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاري دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داس قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري دا چې فعلاً په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده ځینې وخت کې چې دنی وخت نه په مجموع کې یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وای بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتي ده چې هغوی د موږ د علماء او د لاسخه په مسجدو کې د داور یا مثلا په هغه چې خلکو ته کوي د خپل وظیفه وګرځي چې د شذو په خاطر خلکو کې چې دا حق لري د دې حق د اسلام د شریعت قران د لار څخه چی شي دی تر هغه چې هغه نه پوسی او دی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو د کار بنډه او تمسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا شي کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځوو همیشه زه یو دویا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم زه ستاسو نماینده یم زه ستاسو لپاره کار کوم تاسو وایاست دا کار راته وکړه ځکه چې زه په راس کې یم ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی کار مې کړی دی زه نن ستا په درد خورم ایا ستا ښځه ستا لور ستا مېرمن حق نه لري چې د خلکو دپاره کار وکړي خپل د ځان دپاره کار وکړي حداقل خپل د اولاد د آینده دپاره کار وکړي حداقل نور هېڅ نه وي نو بنان موږ په دغه مختلفو لارو کې یعنی ډېر کوشش کوو اول اما پوهاوی لپاره شاتم ډېر یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه موږ د مختلفو لارو څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې دا نارینه یې پوه شي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول شي د مختلف لارو څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېر زیاته مننه. اوریدون کې پکر خلرو یو اوریدون کې برا وخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلی دغه اوریدونکو اړیکه پری شله بیا به هم خپل میلمنو تراشو. اغلی مایوند، اغلی مایوند، تاسو ویلی چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیر چلند کیږي په ادارو کې، نو موږ د هغي په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د حقوقو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو. دا راته وایست چې خپل خځې څومره زړه کوي دی ته چې د توپیر چلند په وړاندې خپل غږ پورته کی.
اصلی ستونزه همدغه ده په افغانستان کښې چې دلته مېرمنې که له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي، نو دوی نه غواړي چې دغې ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسېدګي ورته وشي. وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کښې توپیري چلند کېږي، نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کښې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا ازار او اذیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي، نو دوی باید خپله ستونزه شریکه کړي هماغې اړوند ادارې د مشر سره یا هم هغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کوي. دې دپاره مو ډېر وخت کار وکړه، زحمت مو ایستو چې پیر همدا ده چې خوشبختانه په وروستیو کښې په ننګرهار کښې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی، خو په ټوله کښې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې کومې ستونزې چې په اداراتو کښې لري یا مثلا کورنۍ ژوند کښې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کار کوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغې خپل غږ پورته کړي. مثلا ته بېلګې ورکړم، په وروستیو کښې په ننګرهار کښې ماسټرۍ هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي، په دېو کښې پېنځه کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی. دا هغه څه دی چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي، که دېو مثلا دا پېنځه کسان موږ ته را کړي دا باید یو امتیاز په شکل وي. په دې پاتې پېنځلسو کښې هم که کومه نجلۍ ښه نمرې ویسي د نارینهو په پرتله، نو هغه حق لري چې باید را شي او هغه ماسټرۍ کښې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. همدې ته وایي نو داسې دي. نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوي دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري، نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي، له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي، یا د دې ویرې چې په ټولنه کښې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي، یا نور بېلابېل لاملونه. د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کښې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي، نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې دپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله، تاسو ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کښې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم، داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کښې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي، زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا د خپل حق پوښتنه وکړم. یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډېره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو مېرمنو ته خو ډېره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړي. خو دا سمه خبره نه ده، ځکه که هر اداره کښې توپیري چلند کېږي یا د ازار وضعیت مسله یو مېرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده. ستونزې په هغه صورت کښې حل کېږي چې مېرمنې جرات وکړي، را شي، دغه خپل ستونزې شریکې ښار کړي، یو څو مېرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کښې په اداراتو کښې هغه نورې مېرمنې چې را ځي هغه کار کوي فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښځه مینهسازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې که له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري چلند ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه اداریت چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم له دوی ستونزو ته رسېدګي کېږي. یا په ټوله کښې دلته هغه یو د ادارې کې کارکون کې هغه مسلمان دې ته متوجه کیږي چې موږ په اداره کې دغه یو چلن کې د مېرمنو سره یو څوک شته چې بر دې پښتنه او کتاب ځنه په کله کې نور مېرمنو د پر یو خزمه مینه سازي کې
بلې د عامه پوهاوی خبره تاسو وکړه. لا تاسو په دې برخه کې د خزو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسو کچیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږي نو دا ستاسو حق دی او تاسو خپل غږونه پورته کوي، او کچیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسو دا زمينه سازي کړې ده، پایلې څه و څه نتیجه مو تر اوسه اخیسته؟
بالکل ماسی دا ما مخکې میدان وکړه چې زموږ د اول اصلي کار همدغه دی چې دلته مېرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړل چې مېرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه مېرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي په شخصي کې دولتي دوی ته منګ هم دغه عامه پوهاوی ورکړه. د بېلابېل چننګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورکړي او په رسول دي نن ځینې مېرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې مېرمنې خپل غږ باید پوه کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو مېرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دي سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي، خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي، د مېرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د ځان وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او مېرمنو یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخه ته، هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي. مثلا مو په لسنه او کارو په هغه اداره چې په هغې کې مېرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د مېرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوی چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري. ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې مېرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو پخوا په پرتله اوس په ډېره پورې دغه ستونزه حل شوې ده.
بله اغلی کاکړ، تاسو یو ښځه یاستئ، یو فعال ښځه د ولسی جرګې غړي، تاسو دا راته وایاست چې د ښځو امنیت د هغو ښځو چې دوی فعال دي کار کوي په هلمند کې امنیت څومره ډاډمند دی دوی لپاره؟
په مشنو کې زه وایم چې زه پنځه لس کاله کېږي چې وکیل یم، خو بیا هم خاص امنیت نه لرم ځکه چې هغه د حالت دغه سره غلې دي چې فعلاً امنیت ممکن د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په داسې سخت شرایط کې راوځي او هره ورځ تهدیدېږي، هره ورځ تاسو وینئ چې په کندهار کې په عینومېنه کې وافته در مخه ښځه د مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني هم د کورنۍ دخوا هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم چې دغه حالت بهتر شي دغه امنیت د دې باعث ګرځېدلی دی چې موږ په ځینې وروسته کې حتی
موږ بلې اغلی کاکړ، ستاسې غږ لکه سم نه راځي، تاسې کولای شئ چې زه ته ملک تغییر ورکړي؟
بلې بلې، یعنی ما تاسو ته نه پېژنم تر کوم ځای پورې مو واورېده. ما خبرې ما تاسو ویل چې یوه هفته درمخه یې لس ورځ درمخه په عینومېنه کې د کندهار په عینومېنه کې ښځه مړه پرته وه، ټول عالم خبر شوه، ټول افغانستان حتی په خبر شوه چې یو ښځه د مړي په حالت کې پاینو مینه کې پرته. خو موږ نهایي کوشش دا دی چې زمینه مساعده کړو ښځو ته چې کار ته راوځي، اما تر اوسه پورې علت همدا شی دی چې امنیت خراب دی، دی هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کېږي. بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینو ولسوالیانو کې په کندهار کې د ښځو استادان یا که په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې په ولسوالیان موږ ډېرې ادارې په کندهار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د ښځو بنیاد نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې را ووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څومره چې موږ کوښښ کوو چې تبلیغ وکړو شته بیا هم ځکه چې واقعا دا قرباني څوک نشي ورکولی نو بلان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی هغسې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې را ووځي فقط ډېر کوښښ د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمي ده چې دوی معلمي وکړي یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې ادارات کې ښځې وي اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې را ووځي او کورنۍ دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د پنځو روپو د پاره یا مثلا هغه مشکلات د کورنۍ خپله په غاړه کې اخلي خپله ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یو لسم سن مکتب پرېږدي د دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنی بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر ښځې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغسې چې پخوا زه کار ته ښه کوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې د ښځو ترورونه سوي دي نارینهو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې په روسش کال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کې شهیدانې شولې زموږ فعال یا هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکوه چې را ووځي هغو نور ښځو ته درښوونه کول چې را ووځي کار وکړي جامعې ته خدمت وکړي اما هغه خپله شهیدانې شولې دغسې نور څو وار په کندهار کې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د دې درې ورځې په اخوا کندهار ته تللی وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نه تاق زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نه تاق یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې را ووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه راځي حتی وایي چې وژنه دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو
اغلی کاکړ تاسو خپله کله د امنیت د نښه والی د نامناسب والی له کبله له کاره لاس په سر شوي یاستئ چې داسې مو هوټ کړی وي البته
نه خیر زه تاسو خبر یاست چې اوه کاله په اخوا شاید خبر به اوسېږي چې زه طالبانو اختطاف کړلم او زه نه ویشت ورځې په غزني ولایت کې اختطاف کړم پاکستان ته یې بوتللم او د هغه وخت حکومت جناب خدای کرزی صاحب تبادله وکړه او د طالبانو هغه ښځې چې دلته بندیانې وې هغه خوشې کړې او زه د هغو څخه راوستلو خو ممکن اوټ به مې اورې د طالبانو په خاطر خپل د خلاصون په خاطر د هغو سره به مې دا هوټ کړي صحیح ده زه به نور وظیفه نه اجرا کوم اما زه د طالبان څخه مستقیما چې راغلم مستقیما پارلمان ته ولاړلم او خپل وظیفې ته مې بېرته دا ما ورکړه بیا مې ځان کاندید کې بیا مې وګټل او بیا هم زرعلم پارلمان ته او اوسم فیلنم وظیفه اجرا کوم. هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې انشاءالله زه دا نه کوم. چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوئ؟
خو ما تاسو ته ویل چې په مجموع کې امن نشته، اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو، خپل ځان وساتو، خپل اولاد وساتو، خپل کورنۍ وساتو، خپل ماحول، خپل چاپېریال، د خلکو سره حتی کومک وکړو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي، خپل د همسایه سره، خپل د دوستانو سره. اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای ناخواسته بد وکړو، موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې هغه کې د رڼا په رڼا کې موږ خپل وظیفه اجرا کړو. موږ خدای ناخواسته داسې کار نه کړو چې خپل وجدان ته، خپل ایمان ته، خپل کورنۍ ته، یا طالب صاحبانو ته، یا نورو خلکو ته موږ ګرم اوسېږو. مش حتى تشكو مش وظيفه پاک مقدسه ده، مش تدلار پاک مقدسه ده، مش خپل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی، مش د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی، خپل کو خپل اولاد ته مخې خپل چې توان ولرو هر چا ته وای چې د دې وطن خدمت پر تاسو باندې پور دی، او د دې وطن خدمت به پاک پاکی او په منظم ډول هغه مش اسلامي مش مسلمانانيو،
بله
مش خدمت کو، مش کم، مش لرو خپل وجدان ته، مش کم یو او مش وای چې مش وظیفه نه اجرا کو،
بله
تر هغه چې یو نفس په ما کې وکالت کم د شاروالۍ دا کارکوونکي چې جارو یې په لاس کې دی سړک پاکوي، د وطن خدمت دی. که ما ته هغه زمینه مساعد دی چې زه هغه کار وکړم، بل کار نه هغه وکړم، بیا هم زه هغه کوم په افتخار سره.
بله ډېره مننه. آغلي میوند، تاسو خو یاستئ په کرکه؟
بله.
تاسو د خپل بنسټ په اړه باندې لږ معلومات راکړئ. دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي، او دغه تل تاسو سره څوک اسانه کار کوي، څو تنه خزینه و نارینه دي؟
نو دغه خزینه و د پاره موږ خپل بچی من کارونه کوو، فعالیت کوو بلا بلا برخه کې انجنو، نو دا مغوره و غنل چې یو واحد درس موږ راشو او کارو فعالیت کوو. دا ول شوراو چې د قبایل وزارت سره ما سپتره سر کړی وخت بیرته مې وروسته غوړو چې دا باید رسمي جواز ولرم، دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخصار شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دي، دغه سې تعلیم دي، د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو. داسې نه دی چې مثلا کوم ادارې نه فنډ اخلو، بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو، بس هغه څوک چې لاسرسی ولري هغلته ما پوهاوی چې کرسنه یوټیوب مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي. انډسټري څوک زموږ په مخ د لاسنیوی کې یوازې همغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دي، هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي. او دا زموږ کمیټه ده چې دا ولایتي عدالت غوښتنې کمیټه ده، دې کې بیا نارینه هم دي، موږ سره ښځینه هم دي، دا هم بیا په ګډه باندې بېلابېلې ادارې سره عدالت څنګه کوو. خو دا بیا د پیچیارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شکل لاندې هم مضمون بنسټ ادار شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري، یوازې موږ خپل امکانات شته لرو هماغه نه ګټې پورته کوو.
بله، ستاسي عدالت غوښتنه د خزو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسي په نظر باندې څومره اوریدل شوې ده؟ خلکو ستاسي غږ ته، البته چارواکو ستاسي غږ ته څومره پام کړي؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړ کړو د معرفت برخه کې، د روغتیا برخه کې، د ازار ازت مخنیوي برخه کې، او ځینې نور برخه کې مو پایلو کې عدالت غوښتنه وکړو. د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره ادارات یو ډول فکر کوو چې ګونځې موږ دې ته څنګه جوړو.
دا مو اول دیو باندې کار وکړ دیو ته مسکنات ورک چې تاسو فکر ناشم دی موږ واځي وړو وسل دي چې ټولنه کې هغه راټولې په دغه ادارات کې تر تاسو ورته وو په ګډه ورسره د حل لارو وګورو ورغورو سره په دیو باندې کې شو خوش بخښنه موږ دې ډیر کار او فعالیت کو پرې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د خوندۍ مخته به انجنې زورول کېدي هغه تیاری ګزمي دي چې د امنیت منډالې له طریقې سره کېږي تر څنګه د خزینه پولیسو کمښت په ننګرهار کې بېلابېلې ادارات کې نو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس ګرېوانې موږ وتوانې دي چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه او تشکیل پنځه نوي ته پورته کړو اوس په ننګرهار کې شاوخوا پنځه نوي مېرمنې د پولیسو په لیکه کې دندې ترسره کړې ده زموږ د عدالت غوښتنې لاسته راوړنه وه تر څنګه د ښځینه ښوونکو مسله وه چې موږ دې د برخې ته کار او فعالیتو ته سم لاس ستونزې شته دی خو تر یو بریده پورې مو هغه غږ رسولی دی او هغې ته رسیدګي شوې ده چې یو څه هغه ستونزې حل شوې دي په دې برخه کې د روغتیا برخه کې په کلینیکونو کې د الټراساوند ستونزه وشي مېرمنې ورسره سخت ستونزه کې وي یا د ښځینه قابلګانو نرسانو په مخ شي موږ ورته په تېرو درې څلور کلونو کې عدالت نو کله لو په دې وخت باندې شي تر دې بریده پورې مول سالې ته پار کې د خزینه او برخه ډیر شي نو دا چې ډیر بیل دې موږ لرو چې موږ دا غوډه پر کار کړې زحمت یې خپل عدالت سلام کړی او لا سره ونه ولرو خوش بختانه ورسته یو کې ادارات هم خوشي وي چې موږ د دې سره هغه د دې په مسولیت چې کوم نه پاره کې همکاري کوو نو نه همکاري کوي او از موږ کې د هغه کوم ستونزې موږ کې د چارواکو سره خاصه تاسو اړوند ادارې چې د معرف ته امنیت مندانی د ولایت مقام دی او د څنګه د روغتیا ریاست اړوند هغه ادارې دي نو سره خراغلاست چې موږ څنګه له دې هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې څنګه هغه د حل لار پیدا کړو هغه کدلته او کدلته احیانا نه کیږي د دې سره په ګډه همکاري تر مرکز پورې مدخصه کړو ولې ده
بلې.